بهرنی سیریالونه اډیکی راشه درشه ټولنیز شبکې د بهرنی رسنیو فعالیت سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډیری شبکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډیر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معین پوهان یاری سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډ کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایی تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډیر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ورسره موږ علمي، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یاد اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندویو دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي، او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموری ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته ویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وی چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دلې چې واچ مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دلې خلک خوخيږي خو موږ خپل نه خوخيږي.
ولادي خو ډیر خلک ویني دا سندره خوخي ډیر او مثال تور سل فیصد کې راضي نه نوې فیصد ټول دا سندره خوخي دا لس فیصد نه خوخي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتورې کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده.
نو می غلام جیلانی ده دا خو واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندرې سی یو شی باید زنزدا کی یو مفهوم ولري د لپاره غټ لري هغه باید واوري.
محمد باید اول خو غوي ونه غوي بیا څنګه غوي باید چټه وږي.
امال زیات سن زیان رسوي ده او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانان زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دي
ګوره دا دي انسانانه دي ذهن بدلې داده له حکومت موږ دا وختنه لوسی دا باندې کې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اوریدل کیږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اوریدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدری وایي دغه سندرې اوریدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیلارې کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنه فکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسه لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج اخیستې.
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی، د افسانې ملکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سلکلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه نوې کلو چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیسبوک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر کړو، په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې د مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا، په علامتی مراله، په کې تجریدي مراله، روایتي هر قسم افسانه ولیکلې شولې. دلتم لیکلې کېږي، التم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړو، که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره هم ناسته لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو به زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې مونږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه روانه چې په 1918 کې راه داخلي لومبه لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي کې نه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بے افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ، هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کردی کلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، همیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغه افسانه یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، دا هغې خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا. بره
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا، فیسبوک او یا دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیزو رسنیو چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنیو پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه، ای خط پکه څنګه ختمه کړه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، هغه په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې تجربه. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه، ټیک ته څه نقصانات به هم وي، زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده، خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې کېږي.
منګل صاحب، تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه و، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت د نورو ژبو نه ژباړه کول. دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکل کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویلے کی گی، پاکستان کے ویلے کی گی، یا پزن نور والا کو کے ویلے کی ناغے نہ منگ دا ادا کچھ پختو کے ہم پختو میں وعدہ سے جب ادا چھ پاگے کے ناولم لکھلے کی گی پاگے کے لنڈا کے سم لکھلے کی
او آیا نور ہم دا سے سا پروگرام لارے چھ پراتنون کی گی بتا سو نور ہم دا سے سا سار اردو توش باڑے آگا با دا اردو جب سی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دے کئی آیا دا سا پروگرام لارے
او ما یو مقاله لیکلی دی پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کومه غیزه شوې ده کومه غشې داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي. نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځنې داسې یونیورسټي شته چې پای کې پښتو څانګه اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګه شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي. به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغوی ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغوی قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونه کچې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے.
منگل سے تاسو مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا، نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نہ پس یولسم ستمبر نہ پس تا کم حالات پا قبائلی سیمو کے پا افغانستان کے یا پسوات کے پا دغ زینو کی رامست شوا، نو آیا دغ پا دغ ادب باندے منفی تاثیر کرے؟
دا اس ادب خو یودا سی عکس تے ہندار دا چھے اگا پا کے طولن اگا پا کے مطلب دا دے چھے کم نمائندہ و ترجمان ادبی ناری کے اگا دا خپل طولنی اگا عکس پا کے قتلی شی، نو پا پختانو بانے چھے ستیر شو ستیری گی، نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسیز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کم بد اثرات په مونږ وشو مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وې. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي، مینه محبت وکړي، اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کینی چې څه خبرې وي هغه په خبرو باندې هواره کې هم هغه خبره وه چې موږ د هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې د هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی. نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو. نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل صاحب.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار
بل شک چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنې دي، تاسو علمی کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوئی، دی نظم برخه که کوئی که پدیره ناو چه؟
دی نظم برخه که خو یو چه وقت باقا ابتدا که چه شیرون لبم لیکل، آقا وقت یو درد با وصلی سره آقا با بیا گره بیا کردم، خو بیا ورست ورست آقا دی شیر نم مخواه گرزیده لو بیا نوری نصری لیکنی شلی و بیا بالاخره آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچه علوم اکادومی ترالو، نو دلتا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دی قوانین و مقررات مطابق بیا نو علمی تحقیقی لیکنی په یو موضوع باندې داسې لیکنی کوم.
بله، تاسو خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر ملیکه لغوروسته بیا شعر د پری خو دی اواز نصر ته مخ کړه، ایلاتې څو ولی
ایلاتې دا و چې کده شي ماته د خپل شعر د ډیر ډاډا او د سي مطمئن او د سي ډیر خوندور کده شي معلوم شوی نه د نور خلق شعر البته ماته ډیر خخکار شوی.
کله خپل تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه و ځکه هغه د شعر لمنه پری خودله راغلی نصر ته، مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د سي مناسب نه چې باید شعر وای نسی کولای چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دی آغا په شعر کې انزور کړي بیا هم د شعر وای تاسو کسانو ته څوایه د دې سیاو چاپ صفات چې خپل هم د شعر لمن دی هم دی لپاره پری خوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیخې کوي خو هغه سي نشي کولای. دا شعر په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی، خلک یې حجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دغه کوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم دته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه سړي دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، یو سړي د خپله د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي، بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د هغه احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه وایي؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي. مشق تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کیږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي. چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج او کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبه ثبتېدلې همدغه سی په مجموع کې خط او کتابت تاریخچه په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابداع او شروع اختراع
یو خواغه علمی پروژې دي چې تاسو ته کار وباندې کوي هغه د ترفیع لپاره کوي او لبلې خو دا تاسو دنده ده باید دا ولي کې تحقیق وکړي او علمی پروژه دیدی پا خواه که مثلا خپلا تلیکل لره پا کم کتاب باندی کار کوی شخصی
یوانی ما مقاله بانی هم کار کوم چه اقا چاب شی و اقا مثلا در جپونی مسائل دی مثلا در کنر لخلقو لهجوی زنگرتیاوی در اکیم یو مقاله لیکلی دا چه دوباره غور پی وکم و یو زلی بیاد نظره تی رکم هم در اصید کزی پختون خواه در پختانو لهجوی زنگرتیاوی دی پا دی بانی می کار کرده
کراسو دیتا سو دی آثارو برخیتا چو کتابونم چاپ سوی دی او راتون که چه پلان داری؟
د پښتنو او پښیارنو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله دفاع مې کړله هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وې چې هغه هم چاپ دی اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه دا اثر هم چاپ شوی دی د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه نو چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمی پروژه و ما ترجمه کړو دانش چاپ کړی دی
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنې استوري په نوم ثبت شوې دي د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیر مشهوري او مهمې دي همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب لمیلاد شاوخوا دو نیم زره کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور المار زمری او داسې نورو عبادت کاوه د دغه سیمه خلک اکثره په مالداري بوختو دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکې خانو څخه وو ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودې دوی د کلي په نورو خلکو زوره ور وو د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی وو هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د لبیرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښکاوه او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ له ماندی به یې مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود دی ډیر ځیرک او هوښیار وو نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمې خلک ورته د خدایي په مقام قائل شول هر سهار او ماخام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي دوی به تل پرده بلی غاری تناست و او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی له دیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. کته هم دی ډیر اوخیار او زیرک وو، خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو، دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت نا آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر را ووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریووت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایا او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې یې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دوغو دری واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکه و. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړه کړې.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی،
د پیرداد مسای، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنې ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د لوی وبای ته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عدل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنې د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولې چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه او صافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیات و چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شئ چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدحه تل ارزو سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدحه تل ارزو سما کا، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بله لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقي برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی و تا ته، چې د رزق درې پرانیسته دی و تا ته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، زنانه خویونه پریده و نساته، زنانه خویونه پریده و نساته. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په 18 سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو.
ورېښمین خیال
چه عشق چه زوره ور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کودگر اسره بالا ده، ملکه هیچ وقت نارام ده سنوا، بی هیرمن ده بی هیوا ده بی لخلکو، هیچ یو شور پزرگی که کلنو، خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی، چه زرولون که چه خواگه خواگه خوبونه، لمرای زل یو نارینه ورته خوک ایسی، لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي، ملکه له څه مودې بدله شوې، پر ځان پام کوي، سینګار یې ډېر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، چې څڼې پر سورلۍ باد ته نڅیږي، د یو چا عجیبو سترګو ترې خوب وړی، د یو چا له غوسې ډکه څیره ګوري، قهرجن کاته د چای را یادیږي، یو ناڅاپه ځان را ویښړي، هر څه هیر کړي، غواړي بیرته خپل جهان ته راستنه شي، دا هر څه تش لیونتوب ورته ښکاره شي. بیا هیربند وی، بیا وطن وی، بیا ساکان وی، بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي، تر جګړې پورې یو څو ورځې دی پاتې، اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډیرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکي خیلخانو ټول سالاران غونډ دي، شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي د ساکي میرمنو لوی لښکر راټول دی، ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي، وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې، اور کې پلنې تیرې تورې، د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې، ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي، اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی، بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې، کک برا شي که برا نشي جګړې ته، ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده، لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري، ګوندې راشي پهلوان ستر، لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی، پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې، څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي، د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي، ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې، دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده، د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي، اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي، ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه، کک به راشي د پیلانو دې جګړې ته، موږ به ناڅاپه راووزو په فرا کې، د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو، پیل افغان که پیلان دلته په ګونډو کړي، اردوان به له فرا څخه تیر نه شي، د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې، ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو، آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي، ډیر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے لکه غنم کې دغي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه ناوې نر روان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی
ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ژوند ژوند
یا خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کے دوان خدی یا و بنک د تاوس بل د جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خوان کولای دی
ژوند ژوند کولای دی ژوند 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 کولای دی
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د